ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګورې اچار. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او سیمې د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
په بخښنه سره د کابل په شمالي ولسوالیو کې سختو بارانونو او سیلونو شل کسان وژلي. د چین چارواکي تاییدوي چې د دوی په اتباعو باندې د حملې په ترڅ کې د یو جسد موندل شوی او په بلوچستان ایالت کې په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو له کبله لږ تر لږه اته بېلتون غوښتونکي یاغیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د کابل په شمالي ولسوالیو کې سختو بارانونو او سیلونو شل کسان وژلي. د کابل والي عبدالجبار تقوا ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو ځینې کسان ټپیان کړي هم دي. د په اړه وویل
د تلفاتو په اړه را رسیدلي معلومات ښیي ولس کسان مړه شوي، دوه کسان ټپیان شوي. دغه ورځ په پغمان ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ شوی. لا پغمان بل نه تایل شوی راپور وایي چې درې نور کسان هم مړه شوي دي.
چارواکي وایي ښایي د تلفاتو له کبله د مړو شمېر زیات شي. په وروستیو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ او سو ختیځو ولایتونو کې هم سیلابونه جاري شول چې په نتیجه کې شاوخوا سل تنه یې ووژل. د چین چارواکي تاییدوي چې د دوی په اتباعو باندې د پنجشنبې د ورځې په حملې کې د وژل شوو کسانو نه د یو جسد موندلی. د شینهوا خبري اژانس د رپورټ پر بنسټ د دوو تختول شویو یو تن روغ رمټ موندل شوی او امن ځای ته انتقال شوی. دوی وایي چې په دې حملې کې درې تنه چینایان وژل شوي وو. د چین سفارت وایي چې دا کسان په کابل کې په یو اپارټمان کې اوسېدل چې وسله والو کسانو پرې حمله وکړه. د چین سفارت له افغان حکومت غوښتي چې جدي ګامونه باید واخلي او په دې اړه تحقیقات وکړي. په فراه کې پرون یوې بمې چاودنې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل. راپورونه وایي چې په وژل شوو کې دوی ښځې، دوه ماشومان او یو نارینه شامل دي. د پکتیا ولایت د ملي امنیت د ریاست مرستیال عبدالجبار زازای د سړک د غړې په بمې چاودنې ټپي شو. د سیمې امنیتي او دولتي چارواکي وایي چاودنه پرون په زازیاریو پولیسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو په یاد سیمه کې عملیات ترسره کړل. په پکتیا کې ځینې امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ټپي کېدل تاییدوي او وایي چې په پیښه کې یوازې عبدالجبار ټپي شوی او د تداوي په خاطر مرکز کابل ته لېږدول شوی. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په بلوچستان ایالت کې په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو له کبله لږ تر لږه اته بېلتون غوښتونکي یاغیان وژلې دي. د بلوچستان ایالت د داخله چارو وزیر اکبر دورانی پرون وویل شپږ وسلوال مرکز کویټې ته نږدې په بولان سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. د په خبره دوه نور بلتون غوښتونکي بیا په مستونګ سیمه کې د ملیشه ځواکونو لخوا وژل شوي. چارواکي وایي دغو یاغیانو په وروستیو هغو بریدونو کې لاس درلود چې له کبله یې په سیمه کې ولس کسان ووژل شول. تر اوسه یاغیانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د عراق د کوردستان مشر مسعود بارزانی خبرداري ورکړ چې په ګوندی هیواد سوریه کې به له جهادیانو د کوردانو د خوندیتوب لپاره مداخله وکړي. بارزانی پرون په یوه اعلامیه کې د هغو راپورونو د سیړلو غوښتنه وکړه چې پکې ویل شوی تروریستانو په سوریه کې کوردان وژلي. د وویل کچیرې د کوردانو بیګونه ښځې او ماشومان د مرګ یا هم تروریزم له خطر سره مخامخ وي، د عراق د کوردستان سیمه یې دفاع ته چمتو ده. په وروستیو اونیو کې د کوردي ځواکونو او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې ترمنځ چې د سوریې د رژیم پر ضد هم جنګیږي سخت نښتې وشوې. د عراق په شمال کې د کوردانو کورواکه سیمه خپل وزارتونه او امنیتي ځواکونه لري. کوردان د سیمې د درویشت میلیونه نفوس 10% جوړوي. لبلی خو د عراق په پلازمینه بغداد کې د اختر پر مهال د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې لګتل لګ شپېته کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي تر ټولو خونړی برید پرون مازیګر وشو چې په نتیجه کې د بغداد په جنوب ختیځ کې یو مارکیټ په نښه کړ. لګتل لګ اته نورې بمی چاودنې په مارکیټونو او رستورانتونو وشوې. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا د جولای له شلمې وروسته تر ټولو سختې مرګ ژوبلې دي. هغه وخت بغداد ته نږدې پر دوو زندانونو او نورو سیمو بریدونو یوویشت کسان وژلي وو. د روژې پر مهال په دې هیواد کې شاوخوا شپږ سوه اویا کسان وژل شوي. دا له 2001 میلادي وروسته د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل کېږي. او په سوریه کې د مخالفانو یو سرونکې ډله په شمال لویدیځ ولایت لزقیه کې د سوریه د پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. د سوریه لپاره د بشري حقونو سرونکې ډلې چې دفتر یې په برتانیا کې دی پرون وویل د وړم شپې هوایي حملو سلمه خرګوټه په نښه کړې. د سوریه ولسمشر بشار الاسد د دغه هیواد د جنوب او مرکز پر زیاتو سیمو کنټرول لري. یقین بیا د ترکیې پورې تسیر ما شمالي سیمې کنټرولوي. ملګري ملتونه وایي د سوریه په اته میاشتنۍ شخړه کې تر یو لک زیات کسان وژل شوي او یو میلیون اووه لکه کسان له دې هېواده کډول شوي دي. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به طالبانو ته سخت پیغام ورسوي. د مالی وزارت د استرالیا د حکومت ادعا رد کړه.
شوروي اتحاد تجربه په نظر کې ونیسو نو زه به داسې ووایم چې موږ باید په افغانستان کې سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړو.
دا د عوامي نشتل ګوند یو مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټک دی چې د افغانستان د مسلې سوله ییز حل ضروري بولي. د امریکا پوځ وایي د ویکیلیکس اسنادو یو شمېر افغانان له خطر سره مخامخ کړي. د پوهنې وزارت وایي سږ کال به دېرش زره ښوونکي فارغ التحصیل شي. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبوکیا او د ګوړې اچار. تاسیس مشغله آزادی رادیو څخه په دې خبرونه کې د کابل ورسپانو ته هم توشي به ورسته کتنه کو. خو لومړی د ناتو د عمومي قماندان د سرګندونو په اړه یو راپور په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به وسلوالو طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمنه ده. پر دې تړون د خبرو څلورم پړاو ورسته تر هغه وزنډیر چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستلو افغان حکومت اعتراض وکړ. جنرال جوزف دانفورد په یو مرکه کې د افغان قواو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. د څرګندونو نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به افغانانو او طالبانو ته یو څرګند پیغام ورکړي. هغه دا چې نړیواله ټولنه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمن ده. د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون په اړه د خبرو څلورم پړاو د غبرګولی یا جوزا پر نهه ویشتمه وروسته له هغې وځنډېد چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. د تړون د لاسلیکېدو په صورت کې به لږ شمیر بهرني ځواکونه تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. دوی به د افغان ځواکونو پر روزنه کې برخه واخلي. خو امریکایي چارواکي وایي ډاډه دي چې پر دې تړون به د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ اختلافي مسایل حل او د تړون لاسلیک ته به لاره ورسي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف دانفورد دغه مرکه پرون کړې چې جزئیات په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې دي. د افغان قواو پر وړتیا ډاډ څرګند کړي او ویلي دي افغان قواو چې دوی میاشتې مخکې په افغانستان کې د ټولو امنیتي چارو مشري واخیسته اوس د توان لري چې د طالبانو په وړاندې مبارزه وکړي. د ده په خبره طالبان شي تر روژې وروسته خپل بریدونه زیات کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان قواوې چې شمیر یې 325,000 ته رسیږي تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي لا هم روزنې او سلام مشورې ته اړتیا لري. وروستي راپورونه وایي چې افغان قواوو ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته د دوی تلفات زیات شوي دي. څومره مخکې د کورونې چارو وزیر وویل چې د درې میاشتو په موده کې په اوسط ډول د ورځې 23 تنه پولیس وژل شوي دي.
ازادي راډیو لورسته یو مهم او پیښو ځان خبر کړی.
سات لاس په یو لاس دقیقې دي تاسو زموږ شغل ازادي راډیو څخه اورئ. اوس مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو له رحمت الله افغان څخه اورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څلیکلې.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د کوچني اختر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. خدمتګار ورځپاڼې له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او د دوی له خولې لیکلي دي چې سګنای کوچنی اختر بې خوانده و. ورځپاڼه د ننګرهار د بډیکور د ولسوالۍ اوسیدونکي سراج الدین له خولې لیکلي د اختر په ورځ مې هم چې د عامو خلکو د مرژوبلې خبرونه واورېدل نو راته له کوره وتلو خوند نه راکاوه. خدمتګار د کندهار اوسیدونکي ګلا جان توخی خبرې راخیستې ده چې ویلي دي سکل مونو په ښار کې اختر لمانځلی ده او نه هم د طالبانو د سړه غاړې د ځای پرده شویو ماینونو او نورو تهدیدونو له امله کلی ته تللی یو. خدمتګار اختر ته په ځانګړې شوې سرمقاله کې لیکي که جګړه ونه وژنو نو جګړه به مو هرو مرو وژني. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس سګنۍ اختر ډیر بې خونده و. له چا سره د لمانځلو لپاره پیسې نه وي او څوک د طالبانو د بمونو او بریدونو له امله له کوره نه شو راوتلی. د سرمقالې لیکونکي د دې ټولو ناخوالو مسؤلیت ګوته بیا هم همدې ولس ته نیولې ځکه د دې ولس قاتل بل څوک نه دی بلکې د همدې خلکو بچی دی. د خدمتګار د سرمقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې یو بچی د ټوپک په زور او بل یې د فساد په زور خوشحالۍ او اخترونه لوټي. خو ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د اختر شپې ورځې په کامل امنیت کې تیرې شوې. یاد ورځپاڼه وړاندې د افغان امنیتي چارواکو له خولې لیکي پولیسو په کابل ښار کې د امنیت په ټینګښت کې شپه او ورځ زیار وویست. همدا ورځپاڼه د کابل د ښار له یوه اوسیدونکي څخه په نقل لیکي له پټاقیو نه استفاده کول خلک په اندېښنه کې اچولي وو. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم د اختر په ورځو شپو کې په اطراف او ښارونو کې خلک نامنۍ ته په اندېښنه کې وو خو د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو د امنیت ټینګښت ته ښه تیاری نیولی وو. په سرمقاله کې راغلي پولیسو په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د اختر لپاره امنیت ټینګ کړ. د سرمقالې د لیکونکي په باور دغه مسلې له یو خوا په امنیتي چارواکو باندې د باور روحیه قوي کړې له بلې خوا یو زیری ده چې افغان ځواکونه د امنیت په ساتلو کې برلاسي دي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې دي چې د اختر په مناسبت طالبانو ته کړې. ښاغلي حامد کرزي طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي د پردیو وسلې نور له خپل اوږو کوزې کړئ او د سولې له بهیر سره یو ځای شئ.
د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي له افغانستان د پخواني شوروي د پوځونو د وتلو تجربې ته په پام سره باید د افغانستان د لانجې د سوله ییز او سیاسي حل لپاره هلې ځلې وشي. افراسیاب خټک چې د پاکستان د مشرانو جرګې غړی هم دی آزادي اروپا یا د آزادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې. ښاغلي خټک په پیل کې داسې وویل
دا د شوروي اتحاد قواوې چې افغانستان وتی کغه تجربه په نظر کې ونی شو نو زه به داسې وایم چې مونږ باید په افغانستان کې سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړو. او هغه هلې ځلو کې درې کرښې د مذاکراتو باید مونږ په نظر کې ونی شو. اوله کرښه بین الافغاني مذاکرات دي چې کوم حیاتي خبره ده، حیاتي کړی ده. دویمه منطقوي مفاهمت دي او دریم عالمی یووالی دي. دا درې وړ کړی باید همزمانه پر مخ لاړ شي ځکه چې کای یو او دریږي نو هغه نور کړي بیا وهی لکه کم چې مونږ د نوي قانونو ته شوبه ده.
تاسو په یو وخت باندې دا
درې وړ زوږ
چې تاسو یو سوینه چې دا کم کوټونه پر دې ټول جګړه کې د کورنۍ منطقوي او دا ټول په هم دغه سرخ باندې دي کنه
دا اوس کو ته دې سرخ نه دي او دا ډېر خطرې پیدا کوي. دا خبره
یعنی څنګه خطرې؟
خطرې دا چې لکه چې پرون دنیا افغانستان ته شاکړه نو افغانستان او زبر سره د قبایلی سیمې د جهانی توریزم مرکز بدل شوې. خدای مکه کدیزل ته جهان افغانستان ته شاکړه نو افغانستان کې داسې وضع جوړېدای شي چې قسم ته د اتنیک زلزلو مرکز باندې افغانستان بدلېدای شي. داسې اتنیک زلزلې چې هغه ګاونډي هېوادونو ته ځي او زلزلې خو ګورې پاسپورټ او ویزې ته ضرورت نه لري.
ستاسو په خیال باندې د بهرنیانو په افغانستان کې شتون یعنی پوره ویزې او شتون لري څنګه به وي؟
دا خو باید دا ټولې خبرې باید افغان ولس په مرزي فیصله شي.
نه نه
دومره به چې امریکا یا بل نور طاقتونه باید ډیر زیمواره مظاهره وکړي. یعنی افغانستان نه داسې وتل چې هغه بغیر د حل نه افغانستان نه خدای مکه که داسې تصمیم وغي لري نو دا به ټول جهاني امن ته ډیر شدید خطرې پیښ شي.
خاصه
ترې باید یو سیاسي حل یقیني کې لري نه پس لاړ شي.
یعنی ستاسو دا د پاکستان چې کوم یعنی دا اوس داسې ښکاری د خبرو اترو داسې ښکاری چې د افغانستان د امریکای په پالیسی کې پاکستان تر یو حده پورې ډیر اکوموډیټ شوی دی، یعنی بلکې د پروژې یا داسې ښکاری چې دوی تور کړی دی دا به یو حل تورسي.
حل ما تاسو کو چې دیکي چې که حل فرض کوي یو گاونډي ملک وي چې اغا یو قسم تا جارداري په حل باندې کول غواړي اغا بیا ناکام دي. افغانستان جدو بم لري، افغانستان شرقم لري، مګر افغانستان غربم لري، افغانستان شمالم لري او دې څلورو طرفونو ته اتنیک سلسله مرزونو نه پوری غاړه تم شته کنکشن رابطي شته. نو لہذا باید ټول گاونډي هیوادونه اعتماد کې باور سره شي او گاونډي وزن باید افغانستان د استقلال احترام وکړي، د افغانانو د ازادۍ احترام وکړي. کدا چې وچی فرض کا یو گاونډي هیواد غواړي چې هغه د خپل حکومت تل تک جوړ شي نو هغه بیا یو بل نوی داخلي جنگ ته افغانستان لاړ شي.
د عوامي نشتل ګوند یو مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټکو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو څخه واوریده. ساعت 10:14 دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګړې اچار، د ګړې اچار د ازادي رادیو تانس پروګرام دی. د افغانستان د مالی وزارت د استرالیایي رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو افغان حکومت د دوی په پوځي وسایلو مالیه وضع کړې ده. د استرالیایي رسنیو په حواله د دغه هیواد دفاع وزارت خپل یو راپور کې د افغان حکومت پر اقدام انتقاد کړی وو. خو د افغانستان د مالی وزارت چارواکي بیا وایي چې افغان حکومت د حکومت پریکړه نه ده کړې. د دې موضوع تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
که څه هم د استرالیا د دفاع وزارت له افغانستان څخه د دوی د پوځي وسایلو پر استلو د مالی په وزا کولو انتقادونه کړي، خو افغان حکومت بیا وایي چې د مخکینیو موافقو پر بنسټ په پام کې نه ده چې له هیواد د بهرنیو پوځي وسایلو پر استلو مالی وزا کړي. تر دې مخکې د استرالیا رسنیو د دې هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د جمهور رئیس کرزی ادارې د استرالیایي ځواکونو پر هر کنټینر مالی وزا کړي او دوی اړ دي چې له افغانستانه د مځکې له لارې د خپلو وسایلو د وستلو لپاره د هر کنټینر پر سر 3,515 مالیه ورکړي. خو د مالی وزارت سلاکار نجیب منلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 2000 کال کې د شوي موافقې له مخې په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه له مالیه ورکولو معاف دي.
په اکمالاتو باندې په هیڅ ډول مالیه نه ده وده شوې او نه په نظر کې ده چې وده شي. په هیڅ ډول نه د وتلو په وخت کې او نه د راتلو په وخت کې، د راتلو په وخت کې د ایم ټي اے یا د نظامي تخنیکي تړون په اساس باندې او د وتلو په وخت کې خو طبیعي خبره ده چې
خو د استرالیا د دفاع وزارت چارواکو د افغان حکومت په دې اقدام انتقاد کړی او دای هم ویلي دي چې که استرالیا ځواکونه په دې برخه کې کومه سرغړونه وکړي خو بیا اړ دي چې جریمه هم ورکړي. د استرالیا چارواکو لخوا د دوی په پوځي وسایلو د مالی د وزا کولو دا مسله په داسې حال کې پورته شوې چې تر دې مخکې افغان حکومت په ایساف ځواکونو د دوی د لوجستیکي وسایلو په نه رجستر کولو جریمه وزا کړې وه. خو په دې اړه د امریکا د کانګرس له تن غبرګون وروسته یې پریکړه وکړه که ایساف ځواکونه د خپلو لوجستیکي وسایلو په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي نو دا جریمه به لرې کړي. د وروستیو معلوماتو له مخې اوسمهال د استرالیا تقریبا 55 کنټینرونه د مالی مسایلو د تصفیه په خاطر د پاکستان سره پر پوله منتظر دي. استرالیایي چارواکو ویلي دي چې له افغانستانه به خپل ډیر پوځي وسایل د حواله لارې وباسي او اوس مهال د مځکې له لارې د وسایلو د وستلو نیت نه دی کړی. همداشان په نظر کې ده چې استرالیا خپل ډیر اندازه وسایل په وړیا توګه افغان ځواکونو ته پرېږدي. تر اوسه له افغانستان سره د استرالیا وړیا مرستې $1,000,000,000 ته رسیږي او د هیواد ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ استرالیا په افغانستان کې د ماموریت له پیل رئیسی و نیم میلیارډ ډالر لګولی او د دغه هیواد د چارواکو په وینا د لګښت باید په پام کې ونیول شي. استرالیا اوس مهال په افغانستان کې نږدې زر پوځیان لري چې ډېر شمېر په جنوب کې د اورزګان په ولایت کې میشتي. په سو کلن ماموریت کې په افغانستان کې د استرالیا سلویخت سرتیري وژل شوي او نږدې لسل نور ټپیان دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کړه. او اوس په هم جانقال کوزای درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په روستۍ غړنه کې په هلمند ولایت کې د افغان پولیسو د فعالیت او قتل په اړه یو اوږد مضمون خپور کړ او په برخه کې راغلی. هیڅوک نه پوهیږي چې د پولیسو و د شکلنه څارمنه اسلام بیبي چا وژله. خبرونه لیکي د افغانستان په جنوب یعنی هلمند ولایت کې د پولیسو د اجک پوړې ماموره د جولای میاشتې په لومړیو کې ل خپل زوم سره په موټر سایکل باندې کار ته روانه و چې په ډزو وژل شو. فارن پالیسی لیکي اسلام بیبي د کار په جریان کې هم ل زیاتو غاخونو سره مخامخ و. په هلمند ولایت کې ټولو پولیسانو ته د وسلوالو مخالفانو او د نشي موادو د قاچاقونکو لخوا غاخونه کیږي. اسلام بیبي اپریل میاشت کې خبریالانو ته ویلي وو چې کورنۍ له پولیسو سره د دې د کار کولو مخالفت کوي او خپل ورور هم درې ځلې د دې د وژلو هڅه کړې وه. فارن پالیسی وړاندې لیکي له کورنۍ او بهرنیو ګواښونو سره سره اسلام بیبي ټول خطرونه پر ځان قبول کړي ول او دا خبره به کوله چې پر ما خپل وطن ګران دی، په دې ویاړم چې د پولیسو یونیفورم یې اغوسته او غواړم افغانستان یو غښتلی او قوي هیواد شي. اسلام بیبي دا هم ویلي وو چې زه یو پولیس یم او په راتلونکي کې به هم پولیس یم او په دې به ډیره وویاړم که چیرې زما لور هم پولیس شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو څخه 12 کاله تیر شوي، خو په دې هیواد کې لا هم پر ښځو باندې د حملو او ګواښونو غمجن او زړه دردونکي مثالونه دوام لري او له دې څخه معلومیږي چې په افغانستان کې د ښځې او نارینه د حقونو د مساوات ترمنځ څومره واټن موجود دی. فارن پالیسی د تحلیل پروسه برخه کې لیکي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په خپلو وینو او منابعو قرباني ورکړي باید په یاد ولري چې د ښځو د حقونو د مبارزې لار ډیره اوږده ده، خو په افغان حکومت باید فشار واچوي چې د ښځو حقونه وساتي او د ښوونځیو، کلینیکونو، روغتونونو، امنځایونو او حقوقي خدمتونو په برخو کې مرسته به د سفر رالنډ کړي. یو ایس ای ټوډی ورسپانې دا د دوی جګړه ده، افغان اسکر په خپل واک دی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړ او په خوست ولایت کې د افغان اسکرو د زړورتیا او خو کارونو د ستاینې ترڅنګ له وسلوالو مخالفانو سره د دوی د سخت چلند داستان لیکل دی. ورسپارنه لیکي کله چې افغان امنیتي ځواکونو د دوو پرلپسې بمی چاودنو په ځای کې یو وسلوال وپیژان چې زغلی هغه ونیوه او د ټوپک په قنداغونی سخت خوهه. د ورسپارنه په باور امریکایي ځواکونو به دا ډول چلند نه کاوه. ورسپارنې له افغان ځواکونو سره په غزمی کې د ملګری امریکایي قطعې د قومندان الکس ګریوز خبره راخسته چې وای دا اوس د افغانانو جګړه ده، دوی به هیڅکله هم د امریکایي ځواکونو په معیار یا سټنډرد عمل ونه کړي، بلکې دا به افغاني سټنډرد وي. یو استډیو ورسپارنې زیاتوي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو له څو کلونو راهیسې افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي معیارونو روزلي او په تیر جون میاشت کې د ټولو عملیاتو مسؤلیتونه تر غاړه شول، خو له خلکو سره دا اندېښنې هم شته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي افغان پولیس او پوز ممکن مسلکي معیارونه تر پښو لاندې کړي.
د خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه حمله رو خو مخ تر دې چې دا ځانګړی پروګرام خپور شي د افغانستان د پهنې د وزارت چارواکو د سرګندونو په ارتباط یو راپور. د افغانستان د پهنې وزارت وایي چې د روان مریض کال له پیل تر اوسه پورې شاوخوا سل تنه شون کې او د معرف کارکونکو وشل شوی دي. د پهنې د وزارت ویندوی امان الله ایمان پرون وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې د پهنې د وزارت پر کارکونکو او شونکو د وسلوالو سختریزو بریدونه خورا زیات شوی دي. په همدې حال کې د افغانستان د پهنې وزارت وایي سشکل به دیش زره شونکي فارغه او وروسته به د شونکو په توګه وګمارل شي. دغه وزارت تدریسي مرستیال وایي د 12 ټولګیو فارغانو شمیر به سشکل 3,015 وي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح دروي.
د افغانستان د پهنې وزارت وایي سشکل به له دارالمعلمینو شاوخوا دیش زره شونکي او له لیسو 3,015 تنه فارغ سي. د پهنې وزارت تدریسي مرستیال محمد اسیف ننګ له آزادي راډیو سره په خبرو کې دا د خپل وزارت یوه لویه لاسته راوړنه وبلله.
سخت کال به کم ډیر زره معلمین فارغ ورکو دوی به په نظام کې استخدام شي. زمونږ عمده پرمختګ په سخت کال راپاتې کې دا وي چې موږ به فراغتونه ورکو، 3,15,000 زره د 12 سم فارغین به ورکو.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زده کوونکي شکایت کوي چې په کافي اندازه مسلکي ښوونکي نه لري. دا هغه ستونزه ده چې د پوهنې وزارت یې هم تاییدوي، خو د پوهنې وزارت وایي چې دغه نوي فارغ شوي ښوونکي به د افغانستان په ښوونځیو کې وګمارل سي او تر ډیره حده به د ښوونکو د کموالي ستونزه حل سي. شغلی ننګ وویل چې سږ کال به 650 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې سي او د ځینو نویو ښوونځیو جوړول به هم پیل سي. دغه راز به د نورو نیمه تحصیلاتو له ادارو لکه دارالعلومونو، انسټیټیوټونو او نورو ادارو څخه هم 640,000 ځوانان فارغ سي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې د فارغانو د زیاتوالي خبر کوي چې د کانکور په وروستۍ ازموینه کې ناکامو او بې نتیجې ځوانانو د اوږدې مودې لپاره مظاهرې او اعتراضونه وکړل او په دغو ازموینو کې د پراخو درغلیو ادعا وکړه. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې وخت ناوخت د پوهنې یا معارف پر کارکوونکو، زده کوونکو او ښوونکو بریدونه سوي او په لسګونو ښوونځي د وسلوالو کسانو لخوا سوځول سوي دي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال محمد آصف ننګ وایي چې په تیر تعلیمي کال کې هم دغه ډول بریدونه او ګواښونه موجود وه. د یوې په وروستیو کې د یوې اونۍ په اوږدو کې د پوهنې یا معارف پر درې مدیرانو د طالبانو لخوا مرګونی بریدونه سوي. د پوهنې پر مدیرانو درې وروستي بریدونه زه په جرأت سره د طالبانو کار بولم چې دغه ترور دوی کړی دی. د غربند مدیر ووژل سو، په شینډن کې د پوهنې د مدیر مرستیال ووژل سو، دغه راز په خاص روزګان کې مو هم د پوهنې یو مدیر ووژل سو. دا ټولې پیښې سره ورته وي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال وویل چې دوی هڅه کوي د ښوونځیو او د پوهنې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره له ولسي مشرانو مرسته وغواړي. د پوهنې وزارت ویان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په تیرو څه باندې څلور میاشتې کې پر ښوونکو، مدیرانو، زده کوونکو او نورو کارکوونکو شاوخوا 100 حملې سوي دي. له ګواښونو او ستونزو سره سره د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک څه مده مخکې ویلي و چې د راتلونکو 10 کلونو لپاره یې ځینې پروګرامونه پیل کړي او د تمویل لارې چارې هم ورته سنجولې دي او د دغو پروګرامونو په مرسته به د افغانستان تعلیمي نظام له نړۍ سره د سیالۍ جوګه سي. خو ده په مشخص ډول ونه ویل چې دغه پروګرامونه کوم دي.
د ژوند رنګونه
اکا ګل نوم را تا وای نوم
نوم می اجی دی
اجی
او
اج دم کړه
او
جوا
دا 50 کال کی
ولا به شک دی په خدای کا د کوم ځای وسیدون کای
دی ورګون
ورګون د کوم من د کلیه
دی بالیش
ترته وای دا ایتس خوته خلک زی په مسافرې وباندی
او ولی نزی
بیا څو څو کال تیرې
بیا خلک درې کلم زی لاس کلم زی شل کلم زی څوک به خې زینه
دا د دې د مېرمنې دلته په کور کې پاته دا شل کال سي د تیر کې او دا ډیر کلونه نه دی په دې سکم قومي څو شورا فیصله مې کله نه
کړې په دې فیصله نشي کړای ولې افغانستان ظالم دی ظلم کوي عدالت نشته کته د سیب قدرت ته خپل جوب ډکوي افغانستان نه جوړیږي افغانستان جاپان په یوه ورځ کې خلاص شو موږ تاسو شکر مسلمانان یو موږ تاسو په شیطان ډیر دی خو نفسي خبرې پیسې اخلو خپل جوب کې منډو هلته قرآن ورکی به قرآن کې دی چې ما دې دا قرآن وایي چې زه بیر شپت نه بل کار نه وکم په افغانستان کې څه جوړ شو
دا خپل قومي شورا دې حساب خبره کوه
هغه دغه پیسې دار دی ضرورت اصلي قانوني د شریعت ار سړای بلاد دی درې میاشتې اول ډیر شورا زیدای مسافری چې خپل څه زینا تلری شي بیا کنو درې میاشتې کډری میاشتې نو شپږ میاشتې په افغانستان کې خو نه شریعت شته وروره ظلم ډیر دی بوخسان ډیر دی خلک دې ار سړای تم خپل خټې د کوي زو خپل خټې د کوي
دا ظلم ده ناروا ده د کج لاس کال شل کال انتظار کوي
دا خو چې انتظار کوي خو ته هغه مشرک چې خر واخلي خپل دې دی پټه دې دی خپل دې دی شزه د تیڅو کې غریب خلاص خلاص نه دی افغانستان دې چټک نه جوړ شوی دی عدالت نشته
ویل ته په خیال د لخذ سره دا ظلم نه ده
څرګې ظلم نه ده ورونه چې زه درې ورځې لوړ نه شم تلرم او ورځ مو ته داسې غیږ راکوي د خپل بیبي مې چې تیسام نه لري خو هغه هم نفس لري ظلم خوشته
تا په خیال دا قومونه باید څه وکړي په دې کې یوه فیصله وکړي که ونه کړي
قومو په دې کې خو چې فیصله وکړي خو ډېر شه دی خو وږي دي اوس په دغه کابل کې ته دایني موته د متنې ولې د ته موزه غوي موته ور په ان راکوي ظلم را سره کوي چې زه ملا مې خوږېږي په یوه ملا کې د ورګو نه تر دو ده پرې چې راغلی یم خدای رستي چې زه 15 لکه روپۍ پوروړی یم ما دومره دوا نه واخیستې دغه دوا مې اخیستی ده بیا موز ما دا خبرې درته وکړې نور یې درته کړی.
د سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د کوریا چار. دغه راز په یاد لري، نن له د ماسپښین له 2:30 تر 3:30 بجو پورې د روغتیا پروګرام لرو، روغتیا د ژوند شتمني. دا پروګرام هر یکشنبه په همدې وخت وړاندې کیږي. ستاسو روغتیایي پوښتنو ته پکې ځواب ویل کیږي، البته ځانګړي روغتیایي موضوع ټاکل کیږي او د حقې په اړه له یو متخصص ډاکټر څخه معلومات پوښتل کیږي او تاسو ته موقع درکول کیږي چې زموږ له درانه میلمه څخه پوښتنه وکړئ.